آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي پام وکړئ د خبرو نور لندسته
پاکستان او افغانستان پرون د پنځم به پورس د لوړی ساتي خبري کړې دي د نظر معلومولو په سروې کې شول سوي دي چې د امریکا د خلکو په درو کې یو تن د ایران په اړه د اوباما د پالیسي ملاتړ کوي جان کيري په ختیځ یوکرين کې د یاغیانو د حملو د زیاتېدو له کبله ژوره اندېښنه شولې ده
نن جمعه ده د 1400 نوي کال د اسد د میاشتې درويشتمه ده چې د 2015 کال د اگست میاشتې 14 کېږي دا د امریکا جغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د یو شمېر سیاسي څېړونکو نظرونه په خوست ولایت کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت رپورت د بنکاک ښار به په څو لسیزو کې د اوبو د خطره سره مخ سي او د افغانستان امنیتي ځواکونه د پیاوړي روحیې سره په ښه موقف کې قرار لري په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي اوس به پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي
پاکستان او افغانستان پرون د پنځشنبه په ورځ د لوړی ساتي خبري وکړې چې هغه تاوتریخوالی او اختلافات کم کړي چې په کابل کې د یو لړ تروریستي حملو څخه وروسته چې په لسګونو خلک یې ووژل د دوی ترمنځ راپیدا شوي دي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې نوري خبري هم وکړې د شاغلی شریف دفتر یو لنډ بیانیه خبره کړه او پاغي کې ویل دي چې د دوه اړخیزو اړیکو او د دلچسپي وړ متقابلو مسئلو په اړه بحثونه وسول مګر مخکې دي چې افغان هیئت پرون بیرته کابل ته ورسیږي د دغو بحثونو تفصيلات ندي ورکړ سوي د خلکو د نظر معلومولو د یوې نوې سروې څخه چې د ګیلاپ لخوا سوي داسې ښکاري چې د امریکا د خلکو په درو کې اواز یو تند ایران د زړوي پروګرام په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما د نړیوالې موافقې ملاتړ کوي په دې سروې کې په تیرو څو ورځو کې د څه د پاسه 1000 کسانو څخه پوښتنې سوي او په هغوی کې 55% د ایران سره د شاغلي اوباما دغه موافقه نه تاییدوي او 3% تاییدوي د امریکا کانګرس اوس د دوبي رخصتي لري او په نظر کې لري چې په دغې موافقې باندې بل میاشت رایګیري وکړي چې هغه منظور کړي که رد کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري په ختیځ یوکرين کې د یاغیانو د حملو د زیاتېدو له کبله د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته خپل سخت اندېښنه څرګنده کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړپوړي چارواکي پرون د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې کيري په تلیفوني مخابره کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر لاوروف څخه د سمدستي اوربان غوښتنه کړې او د اوربان د هغې موافقې بشپړ تطبیق او عملي کول غوښتي دي چې د دې کال په سر کې د بیلاروس په مینسک کې د یوکرين د حکومت او د روسیې د طرفدارو یاغیانو ترمنځ سوي وه د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا ترمنځ د اړیکو د اډی کې دوه بل پړاو به په هاوانا کې وي او هلته بنند د جمعې په ورځ د امریکا سمندري عسكر د امریکا د سفارت مخې ته د دې هیواد بیرغ اوچت کړي خو د دې مراسمو د پرانیستلو څخه مخکې امریکا د انتقادونه کوي چې کیوبا ناراضیانو ته اجازه نه ورکوي چې په دغو مراسمو کې برخه واخلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نطاق مارک چونر وای
increasing our diplomatic engagement with the government of Cuba we're well aware of the challenges of
موږ چې هر څومره د کیوبا د حکومت سره د ډیپلوماټیکي روابطو د زیاتې دوه د پارسترګ په لار یو موږ په هغو جنجالونو هم ښه خبر یو چې د بشري حقوق په برخه کې ورسره مخامخ یو او موږ کوشش کوو د دوه جنجالونو په حلولو کې د کیوبا د ملکی ټولنې د غړو سره خپل تماسونو ته دوام ورکړو چین پرون پرله پسې درېم ورځ د خپل سکه ارزښت بیا راټیټ کړ، مګر کله چې وویل نور به نو د خپل ین ارزښت نه راټیټوي د نړیوالو مارکیټونو حال بیرته ښه شو. خبریال جف کاستر داسې رپورټ راکوي.
چین د خپل کرنسی یون قیمت په تیرو درې ورځو کې پرله پسې درې ځلې راټیټ کړ، خو چې د نور نه راټیټولو اشاره ورکړه نو نړیوال بازار کې هم ورسره یو څه تقویت پیدا شو. د چین مرکزی بانک د پنځشنبه پر ورځ یون قیمت دومره رقم کړ چې یو ډالر د شپږ اشاریه څلوېښت یون سره برابر شو. د آلمان د یو بانک سرمایه گزار سټیف فون شرفټر وایي چې آلمان د چین سره زیات تجارت لري، په تیره د وارداتو کچه د نور نه ورسره زیاته ده، نو دا چې چین خپله پیسه راټیټه کړې نو زیات تاوان هم آلمان ته رسیدلی دی. هغه دا هم وایي چې دوی نه پوهیږي چې مخکې به څه کیږي. دا ویل مشکل دی چې آیا چین به خپله کرنسی قائمه وساتي او که نه نوره به هم راټیټه کړي، ځکه چې درې ورځې پرله پسې دا کار کړی نو سبا ته هم باور پرې نه کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې چین نه پس به نور ملکونه هم خپله کرنسی راټیټه کړي، ځکه چې دوی د چین د صادراتو سره د چین د کرنسی په دغه قیمت کې مقابله نه شي کولی.
نور خبرونه. امریکا ویل چې د ترکیه د یوې هوایی اډې څخه په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په جګړه مارانو باندې هوایی حملې پیل کړې دي. پینټاګان وویل چې دا هوایی حملې د چهارشنبې په ورځ د انجریک په هوایی اډه کې په اف شپاړس ډوله جیټ الوتکو سره پیل شوي دي. او د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري اردو ته امر کړی دی چې د بوکو حرام یاغي ډلې ته دې په درو میاشتو کې ماته ورکړي. جمهور رئیس بوهاري پرون د پنځشنبه په ورځ په ابوجا کې دا وینا په داسې حال کې وکړه چې د اردو څلور نوي مشران وټاکل. د نایجیریا جمهور رئیس کله چې د می په میاشت کې په کار پیل وکړ، د پوځ، سمندري قواو، هوایی قواو مشران او د اردو لوی درسیز برطرف کړل او د هغوی په ځای نور کسان مقرر کړل چې د بوکو حرام په مقابل کې جګړه قوي کړي. او د هغه وخت را په دې خوا دغه جګړه ماري ډلې په حملو کې تقریبا یو زر تنه نایجیریایان وژلي دي. داود د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې دی او 10 دقیقې. ترنو اوریدونکو، اوس په مکریز موږ د خبرونې رپورټه. د سولې د عالی شورا ځینې غړي او یو شمیر سیاسي څېړونکي په دې چې د طالبانو سره خبرې کېدی سي چې تر څو میاشت پورې دی وځنډیږي، دوی دا هم وایي چې تر هغو چې پاکستان د سولې په اړه نوي تعهدات ونه کړي. په دې اړه د رحیم ګل ساروان بشپړ رپورټ واوري.
د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپلورو وروسته په اسلام آباد کې له طالبان سره د کېدونکو خبرو زنډیدل او د وړمې جمعې په شپه د شاه شهید له پیښې وروسته د افغان حکومت په دریځ کې د پاکستان په تړاو د بدلون راتګ، یو شمیر سیاسي څېړونکي د سولې د عالي شورا ځینې غړي او د پارلمان وکیلان په دې باوري کړي چې د سولې خبرې به میاشتې وخت واخلي او له پاکستان باید افغان حکومت د سولې نوي تضمینونه وغواړي. د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي د طالبانو د نوي رهبرۍ سره د سولې خبرې په ټپه درېدلې او د سولې په تړاو د حکومت زړه پالیسی نور د کار نه ده.
نو دا اوس چې موږ جمهور موزینه ورته د غلور رتبه هيئت لګره ده، که دا لور رتبه هيئت نتیجې ته ورسیږي او د پاکستان تعهدات باوري شي او نړیوال ټولنه په دې کې نظارت او تضمین وکړي، پروسه سولې پروسه په نوي میتود او په نوي پالیسی باندې شروع کیږي.
بلورته د پارلمان په خوانی غړی اسحاق ګلنی چې په خوای په غیر رسمي ډول طالبان سره مذاکرات کړي دي، وای افغان حکومت له لومړي سره له طالبان سره د مخامخ خبرو په ځای پاکستان ته مخه کړه او د پاکستان منځګړیتوب غوړه وباله. اوس افغان حکومت بل دي چې پاکستان سره د سولې مسلې ته دوام ورکړي بل لار نه لري.
بل گزینه د حکومت څه شه دي چې پاکستان ته نه وایي چې طالبان د خبرو د پاره کینوي؟ آیا بل داسې کوم ملک شته دی چې طالبان د افغانستان حکومت سره کینوي او یا که دوی خپل اقدام کوي؟
د ولسی جرګې مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي پارلمان پاکستان ته کوم پلاوی نه دی لیږلی او افغان حکومت دی خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکړي، ځکه د سولې په ځای ځانمرګي بریدونه دوام لري.
داسی اوس فعلاً تاسو ګورئ چې د صلح اړخ بلې خواته تللی ده. د صلح په ځای معنی انتحارونه بمونه خلاصیږي. په دې کې موږ له دولت نه غوښتنه وکړه چې هم جدي خپله خارجي پالیسي کې چینج راولي او هم د صلح په مورد کې چې موږ صلح اوس له چا سره وکړو.
سیاسي څېړونکی احمد سعیدی وایي افغان حکومت اوس پوه شوی چې د پاکستان منځګړیتوب یوازې سولې ته د رسیدو لاره نه ده.
د پاکستان په منځګړیتوب د طالبانو سره کې ناستل زما باور ده چې دغه درې سلور میاشت وخت غواړي.
په ورته وخت کې نن افغان حکومت د بهرنی چارو وزیر، د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس په یو ګډ پلاوي کې پاکستان ته لیږلی ترڅو د وروستیو نامنیو په سر دغه هیواد چارواکو سره خبرې وکړي. د سولې ملاتړ ډلې بیا وایي چې د دې پلاوي دا سفر په سوله څه تاثیر ولري او کنه وخت به معلومه کړي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونیکی
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو سواوري دي. درنو اوریدونکو، پام کړئ، رپورټه په خوست کې پرون د ځوانانو نړیوال ورځ ولمنځل شوه. پام کړئ په دې اړه د خوست څخه د ابراهیم رحیمی رپورټه.
دا په خوست کې ځوانانو نړیوال ورځ د منځلو مراسمو دی و وینا کوونکې غږ دی. په دغه مراسمو کې چې پر ګڼ شمېر ځوانانو سربیره حکومتي چارواکو هم ګډون کړی و، د ځوانانو د ستونزو پر هواري خبرې وشوې. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د حامد کرزي په مشرۍ د حکومت په جوړېدو سره په افغانستان کې په مختلفو برخو کې د نړیوالو ورځو د لمانځلو لړۍ پیل شوې چې هر کال شمیر پر ډېرېدو دی. څېړونکی نصیر احمد روخان وایي چې په مجموع کې په دغه هیواد کې د نړیوالو ورځو په لمانځلو سره د افغاني ټولنې د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې او د افغانانو د ذهنونو په روښانه کولو کې رغنده رول لوبولی.
دلته د خلکو د اګهیاما یا مپهوی کچل وړ کړي، خلک د نړیوالو ملي ورځو سره آشنا کړي او خلک له دغه ورځو څخه په استفادې سره خو غواړي چې خپل غږ وچت کړي او دا غږ افغان دولت او نورو اړوند ادارو ته شي دوی ورسره په ارتباط کې رسوي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېدې او دغه راز خزینه او اجازه نه درلوده چې په دولتي او غیر دولتي دفترونو کې کار کړی وای. مګر د خوست ولایتي شورا غړي وګمارزو د خزو نړیوالې ورځې یادې مارچ 8 نیټې ته په اشاره سره وایي چې دغه ورځ لمانځلو له افغان میرمنو سره د هغوی د حقونو په پیژندلو کې ډیره مرسته کړې.
د مارچ ورځ چې دا د ښځې نړیواله ورځ ده، په دا کې مثلا ښځې ته یوه روحیه ورکړل شوې ده. موږ په دا نه پوهېږو چې مثلا یوه ښځه څومره مخته تلی شي، آیا زه هم تلی شم په دغه کې مخته تلی، یا مثلا یوه ښځه په سیاست ډګر کې کار کولی شي زه هم کولی شم، که یوه ښځه ښوونکې کېدای شي زه هم کېدای شم. ښځې په خپلو حق حقوق پوهېږي، خبرېږي.
د پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد امیر بهیر په دې نظر دی چې په ولایتونو کې د نړیوالو ورځو لمانځل د ستونزو د څېړلو او بیا حکومتي چارواکو مرستندویو سازمانونو ته د رسېدو مناسبه لار بلل کېږي. خو امیر بهیر پر حکومت له دې عمله انتقاد کوي چې په ډیرو مواردو کې نړیوالې ورځې تش د شعار په توګه لمانځلي او د ستونزو حل ته یې کومه ځانګړې پاملرنه نه ده کړې.
دا ډول غونډې، هغه شعارونه، هغه ویناوې په عمل کې پلي کېږي، دا ډېره ستونزمنه خبره ده، ځکه شعار تر عمله ډېر فرق لري. د چارواکو هغه ژمنې چې په دا ډول غونډو کې ورکوي دا هسې سمبولیکه بڼه لري. خلکو ته عملي کار پکار دی، چارواکو ته دا پکار ده چې د خلکو باور هغه وخت ترلاسه کولی شي چې عملي کارونه وکړي.
څېړونکی نصیر احمد روخان بیا په دې باور دی چې که حکومتي ادارې خپل پرمختیایي پلانونه سم سره منسجم او په وخت یې تطبیق کړي، تش په نوم شعار به یې عملي بڼه خپله کړي.
د دغه ورځو نه په استفادې سره خلک د خپلو مسایلو او ستونزو په رابطه باندې د افغان دولت د چارواکو سره د نظر تبادله کوي. بهترین شکل د دې دا دی چې د دغه ورځو څخه په استفادې سره باید افغان دولت په اړوند بخشو کې خپل پلانونه جوړ او په داسې ملي او نړیوالو ورځو کې بیا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
د نړۍ په کچه د منځل کېدونکو ورځو شمیر سلګونو ته رسیږي، خو له دې جملې څخه په افغانستان کې نږدې شل نړیوالې ورځې په کابل او ولایتونو کې په خاصو مراسمو سره لمانځل کېږي. په دې کې د سولې، د مور، میرمنو، ښوونکي، بزګر، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او یو شمیر نورې هغې په دغه هیواد کې تر ټولو مشهورې لمانځل کېدونکې نړیوالې ورځې یادیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا زکم پزڑ کی یاران پات کی دل چی ساس کی پشیشی دا باران پات کی دل وی دا زکم پزڑ کی یاران پات کی دل چی ساس کی پشیشی دا باران پات کی دل چی ساس کی پشیشی دا باران پات کی دل وی دا زکم سر ہندوان پات کی دل چساس کی پشیشی دباران پات کی دل ویدا زکمی پزڑ کی آران پات کی دل چساس کی پشیشی دباران پات کی دل چساس کی پشیشی دباران پات کی دل ویدا زکمی چساس کی پشیشی دباران پات کی دل دا زکم پزڑ کی یاران پات کی دل چساس کی پشیشی دباران پات کی دل چساس کی پشیشی دباران پات کی دل وی دا زکم
تاسی زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو څاوري درنو اوریدونکو دا وخت په واشنگټن کې د شپې 8 بجې او 30 دقیقې دی په مکړی دی رپورټه د ایتالیا د وینیس او د متحده ایالاتو نیو اورلینز یوازینی ښارونه دي چې په تدریجي ډول د ډوبېدو د خطر سره مخ دي بلکې ویل کیږي چې د بینکاک ښار به هم په څو لسیزو کې د اوبو لاندې سي د امریکا ژه خبریال سټیفن هرمن د تالین څخه دا رپورټ راستولی دی
ویچیتری پوانک سیری هم د ډوبېدو په اړه همدا احساس لري هغه دا تجربه په هغه کور کې کړې ده چې له څلور څلوېښت کلونو راهیسې پکې اوسېدلې ده هغه وایي د کانال د غاړې په دغه ټول ګاونډ کې په پیاده روانو او رژېدونکو دیوالونو کې درسونه ښایي چې دا ځای له یوه ناوړه سرنوشت سره مخامخ دی
زه نه پوهېږم چې څه وکړم څوک به موږ سره مرسته وکړي زه نه پوهېږم
دا د بینکاک هغه سیمه ده چې تر ټولو په چټکه توګه د ډوبېدو په حال کې ده او په هر کال کې دوه سانتي متره را لویږي چې په اوسط ډول د اندازه د پلازمینې د پاتې برخو په پرتله دوه چنده ده دا ښار د نرمې خاورې د یوې طبقې پر سر پروت دی
که چیرې موږ په کانال کې په کومه کښتۍ کې ولاړ شو نو موږ ته به معلومه شي چې دا څومره ډډ یا تش دی د دې ځای ودانۍ مخ په ډوبېدو دي ځکه چې د هغوی جوړښت پر قوي بنیادونو ولاړ نه دي
سمساک کومپنګ موږ ته وویل که موږ شل کاله وروسته له ده سره د مرکې لپاره راشو نو هغه وخت به د اوبو کچه د هغه تر اوږو پورې رسېدلې وي د دې ستونزې ستر لاملونه د سمندر د سطحې لوړېدل د پمپونو په واسطه له ځمکنیو اوبو نه زیاته استفاده کول او د یو شمېر لوړو ودانیو جوړول دي د زیاتو ودانیو د جوړولو ګټور کاروبار په پرلپسې توګه دوام لري چې دا د اوبو له خطره خبرو خلکو ته یو احمقانه کار ښکاري
که چیرې موږ هیڅ ونه کړو ټولو ته به تاوان ورسیږي ځکه چې څومره ځمکه ډوبېږي دومره یې ارزښت راټیټېږي
د یو پلان له مخې په پلازمینه کې د زیاتو سیلابونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو په جوړولو باندې د میلیاردونو ډالرو لګښت راځي خو له دومره هڅو سره سره هغه سیمې چې له سیلابه ژر متاثره کیږي بیا هم د زیانمنېدو مخه نشي نیول کېدای غورځنګ د امریکا غاښنا تلویزیون
واشنگتن.
د افغان امنیتی ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډیر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولی چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډیرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنګیږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمه موقف کې دی او زموږ د ځمکنۍ ځواکونو په برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړي تیارې چې ملاتړې وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډیر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړې چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کاشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړۍ شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 زره نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. که امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي، بل خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډېر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هر میاشت شاوخوا 4 زره ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې هڅې کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولی چې د پرمختګ مخه یې ډپ کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړو.
ښاغلی صدیقي وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالی شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو 3 میاشتو کې 548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولی د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نه شي سوله نه راځي، دوی سره کوم سلا او طاقت نه وي، دوی نه شي کولی د خپل خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کی د امریکا نه، د ملل متحد نه، د نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 10 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپله غاړه واخیستې. له هغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشورو ورکولو لپاره شاوخوا 10 زره ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې پوخا جنگ ډیر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډیر اړتیا لري. نظامی څیړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاری و سربازی رکی
هغه قربانی چې زموږ ځواکونه یې کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده. موږ په لوی جنگ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ډول هغه ستونزې ستونزه چې دوی لري باید ختم شي. د هوایي ځواک شم لا تړاو د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
تعهدات کشورای بزرګ جان دشته بشیم.
په بیلابل ولایتونو کې یو ځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنگیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځای په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه بحث راپورته شي. ل دې سره د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنگ د سیمې او استخباراتو جنگ دی چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بل لار جنگ کمولای نشي.
دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسيون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو پکار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي، او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډیر شي دا جنگ ختم کړای شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسله وال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
قدر من اوریدونکو، دا زموږ د همکار یوسف خان زدران رپورټ چې موضوع یې په تفصیل سره موږ ته واورېدله. اوس به لنډ خبرونه واوري. پاکستان او افغانستان پرون د پنجشنبه په ورځ د لوړې سطحې خبرې وکړې چې هغه تاوتریخوالی او اختلافات کم کړي چې په کابل کې د یو لړ تروریستي حملو څخه وروسته چې په لسګونو خلک یې ووژل د دوی ترمنځ راپیدا شوی دی. د خلکو د نظر معلومولو د یوې نوې سروې څخه چې د ګیلاپ لخوا سوې داسې ښکاري چې د امریکا د خلکو په درو کې یوازې یو تن د ایران د ضروري پروګرام په اړه د جمهور رئیس براک اوباما د نړیوالې موافقې ملاتړ کوي. په دې سروې کې په تیرو څو ورځو کې د څه د پاسه یو زر کسانو څخه پوښتنې سوې او په هغوی کې 55% یې د ایران سره د ښاغلي اوباما دا موافقه نه ده تایید کړې او 23% یې تایید کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په ختیځ یوکران کې د یاغیانو د حملو د زیاتېدو له کبله د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته خپله سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو بل پړاو به په هوانا کې وي، او هلته به نن د جمعې په ورځ د امریکا سمندري عسکر د امریکا د سفارت مخې ته د دې هیواد بیرغ اوچت کړي. چین پرون په پرله پسې دریمه ورځ د خپلې سکې ارزښت بیا راټیټ کړ. امریکا ویلي دي چې د ترکیې د یوې هوایي اډې څخه یې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش په جګړه مارانو باندې هوایي حملې پیل کړې دي. قدر من اوریدونکو، اوس په مکړې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4 تر 8. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 20. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه دلته هم 10. په غزنی کې به نن اسمان برک وي، د تودوخې لوړه درجه 20. په کندوز، خوست، مزار شریف او هلمند کې به نن اسمان شین وي، په هلمند کې به نن د تودوخې لوړه درجه 24 وي، او په فراه کې به نن هوا د ورځې ډیره توده وي، 23 درجې به وي، او شپې ته به څلور درجې شي. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر ونیسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسې په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په دې کې صفیه حساس به خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. د افغانستان او نړۍ په هکله به تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا.